د اسدی رډو د دې سات داوري جون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د افم په 3.5 نیول شي د پاکستان د سریاسم سرګندونې او بخشي د پاکستان سریاسم وای اسلام آباد په یو وخت داس نشي کولای چې هم افغان طالبان ووښني او همې د سولې خبرو ته چمتو کړي تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خبرو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي لشرګات سیر مزنسی می بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده د پاکستان په جیکابات شار کې د شورا د مراسم پر مهال په انتحاري حمله کې لږ 22 وژل سوي او تر 30 زیات ټپیان سوي دي او ټاکل سوي د افغانستان او زیمبابوي کرکټ ملي ټومنه ترمنځ منځمه اخیری لوبه تر سره شي د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاسته تیر اونۍ الویدلې وې د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه ښه لاسته راوړنې لري
د صحافت
ولسوالی ندلی صحافت لوی مانده د وای د ندلی ولسوالی سیمه لوی مانده پوپاک او چک مانده سیمه چې د مخالفینو لاسته لویدلې وې د ادارې د درې برخي اوس ته تصویر په حال کې دي او همدارس د باباجي په سیمه کې چې د بوغرا او ماموریت په ساحه کې دوی کومې پوسټې نیولې وې په دوه سیمه کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی د هلمند والي ویان ول چې تر اوسه هغه سیمه چې ترې د دولت مخالفینو کولای سوای د شهر مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي او د خلکو اندیشنې کمی سوي دي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ته دا وشتو تلفات په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه سوي په جوزجان کې د خومابو لسوالی لنیول ورسته په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکښې د تورستانو مرکزونه دي د افغانستان د جمهور ریاست د لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل
مرکز
ولسوالی بشکل کامل دی وای اوس مهال د ولسوالی مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی یوازنی ځای هغه سرحدي نقطه و چیرته چې تورستان راټول سی وو او د خوما ولسوالی په شاوخوا کلو کې چې لګوار سره مخامخ دی هم عملیات دوام لري ول کېږي شاوخوا اتیاتنه دولت مخالفه سختري زیاده موسین په منځ کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پړتي د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی په روختون د هوای بریټ پترس کې د دوی د یو بل کارکونکو د مړینې د خبر لټایت سره د تلفات شمیر دروشتنه ته ورسید د بیپولی ډاکټرانو ټولنې 13 ورځ خبر ورکړ چې د اکتوبر په 3مه چې په کندوز کې امریکایي الوتکې په روختون حمله وکړه د دوی 14 کارکونکو او 10 ناروغان وژل سول او یو شمیر هم ټپیان سول د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وای هڅه کوي چې هغه او جسدونه هم وپیژني چې د ډنګ سوي روختون له انبارونو ترلاسه شوی البته د مړی خاورو ته سپارل شوی دی په زیمبابوي کې د 50 اوریزو سیالي په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخیری لوبه له کوربا ټیم سره وکړي د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ټول دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې بدرې نوې لوپاړي ولوبوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالۍ په لړ کې دوه شلاورې زلوبي حمله زیمبابوي سره وکړي اوس هم څو بهرنی خبرونه د پاکستان پولیس وای په جیکابات شهر کې د محرم په مناسبت د شګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ 22 کسان وژل سوي او نږدې 40 تنه ټپیان سوي دي د برید پروند د شګانو پر لارې نوسو د پولیسو او رختي مسلینو په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت سخت خراب دي او د تلفات شمیر لوړې دایسي د ځای پولیسو د مشر سین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوشنیان هم په وژل سو کې شامل دي پولیسو سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وټړل چې امنیتي چمونه ساحته لبرید ورسته و رغلل د دې برید مسلیت چا په غاړه نه دی اخستې خو د برید چاک پر سنی سخت لري زو ډلو کیږي ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبري اجانس د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمي پرون اوړ مورځ په سوریه کې د ماموریت پر مهال ووژل سول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي ښار حلب کې وژل سوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایراني رضاکاران هم په سوریه کې وژل سوي، خو ده د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړې چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل سوي دي. ده وویل چې په سوریه کې د پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات سوی، خو نور جزیات یې ورنه کړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړی دی، له دمشق سره مالي مرسته کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,50,000 زیات ملکیان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ول هیله لري د سوریه د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي. د څرګندونې له خپلو روسیې، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېره ورځ په ویانا کې خبرې لانتول دوی زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش په وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د خبرونو پای.
احمد شیبرم د ازادي راډیو روانه خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته مخته وړم. د پاکستان سر اعظم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د آمو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت یې په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستیال دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خورا مهمه لوبه لري. له زیمبابوې سره د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره شخیدلی یو.
هغوی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او موږ د بریز سره میدان ته کوزیږو. لږ اخري لوبه موږ ګټلې ده.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر لاریون د خونړۍ پیښې له جزئیاتو خبرو او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه وړاندې کوو. پاکستان نشي کولی په یوه وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کښېنوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. ده دا هم وویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قربانی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اورېدې چې وی ویل اسلام آباد په یو وخت دانشي کولی چې طالبان ووژني او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې واورې چې په سند ایالت کې د شیو پر لاریون چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا څلوېښت یې ټپیان کړي دي، خو اوس په یوې خبرتیا پسې د جوزجان د پوځي عملیاتو تازه جزئیات درسره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خمآب د ولسوالۍ په سرحد کې د آمو په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې یې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خمآب ولسوالۍ نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خمآب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان ایل ازادي رادیو سره خبري کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړي دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حملې کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس وي، دوی هڅې کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنګیالي د هغوی لور ته ولاړ نه سي او د هغوی سیمې ونه کاروي. که څه هم هغوی موږ ته ویلي چې ترکمنستانو ته به هیڅکله د ترکمنستان پر خاوره اجازه ورنه کړي، هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړي فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګي لرو چې دا عملیات په بریالۍ توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستانه ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنګیالیو ته ځایونه ورپه ګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنګیالیو ته د پټېدو لپاره په ګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایي ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړې او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلې، خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د مځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت د مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوو میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان په ولایت کې مو د پوځي عملیاتو په ارتباط راپور اوریده. دغه عملیات د ولسمشر د لومړي مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ مخته روان دي او د افغانستان د حکومت چارواکي په جوزجان کې غواړي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د امو د سیند دننه په ټاپوګانو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات مخته یوسي چې د خمآب له ولسوالۍ هلته پناه وړې ده او هلته راګیر شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې هلمند ته ورزو، لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې واوریدل د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د باباجي په سیمه کې عملیات شوي دي او افغان چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له طالبانو ځینې سیمې لاندې کړې دي. په روانه خبرونه کې به وړاندې له هلمند له خپل خبریاله واورو چې اوس هلته حالات څنګه روان دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند د لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس د دغه اوس په ټلیفون را سره دی. دایسب د باباجي د سیمې د عملیاتو په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
چې برکه تاسو اوریدل چې کړي نه څه چې وړاندې مې د هلمند والي د بیان د مرګ وخت خبرې وکړې او ول چې د جنې د غرمې یعنی د تیر ورځې غرمې وروسته عملیاتو په باباجي سیمه کې شدت اخیسته او ډېر په سرعت روان دي او دوی توانېدلي دي چې د باباجي ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه وویل چې تېره شپه سخت بمبار هم د نادعلي ولسوالۍ په ټولو سیمو کې چې وسلوالو پرې یو دم برید کړی و ترسره شوی دی، خو دا چې دغه بمبار څومره تلفات اړولي دي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل. وویل چې طالبان هم تلفات لري د دې بمبار له امله او په نړۍ کې د جنګ پر مهال د افغان ځواکونو هم تلفات لري چې شمېر یې دقیق یاد نه کړ. د باباجي د سیمې د خلکو سره چې کله خبرې کوي هغه وایي چې وسلوال مخ په شا کېدونکي دي او د تیر ورځې راهیسې رښتیا هم د لویو درې په سیمه کې یا د باباجي زړ دی تقریبا وسلوال ډېر په شا سوي دي او مخ پر شمال باندې چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند کمربندونه کېږي طالبان په شا ځي او افغان ځواکونه چې خپله رهبري د کلو اردو لخوا کېږي دوه سوه پنځلسم مګر په دې کښې افغان تاسپور هم شامل دي، یعنې افغان ځانګړي ځواکونه، افغان ځانګړي کتاب د پولیسو او د اردو په ګډه عملیات کوي.
دایي صاحب، مخکې مو دغسې نه تایید شوي راپورونه لرل چې طالبانو د باباجي په سیمه کې ماینونه ایښېدي او د دغو ماینونو له کبله افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، څرنګه دغه ماینونه شته او کنه؟
ماینونه طبعا وو، د مثلا د باباجي په سیمه کې د مامورافي په نوم مشهوره سیمه، په دې سیمه کې یو پل و چې وسلوالو په لومړي ځل کله د افغان ځواکونو پرمختګ ولید بیا نو تر دې پل لاندې ماینونه کښېښل، دا پل د پولې والوځو چې دغه هم عملیات تقریبا یوه نیمه دوه ورځې وځنډول، ځکه ځواکونه نه شو له سیمې نه شو تېرېدلی. نور داسې دقیقا راپورونه خپله د سیمې د خلکو لخوا چې ووایي چې وسلوال په دې پیمانه ماینونه شښوي چې بسابې تر دې ځای ورسېږي د سلیم په خبره کښې موږ ته تر اوسه چا په دې اړه دقیق راپور نه دی کړی، خو دا معمول دی هر کله چې وسلوال سیمې ته داخلېږي په هغه سیمې کښې چې فکر کوي د افغان ځواکونو د استفادې وړ ګرځي هغه ترې تېرېږي په هغه سیمې کښې ماینونه داخلې کوي.
دغه پل ته چې تاسو اشاره وکړه دا مهم پل دی؟
دا نو د باباجي سیمې ته دا اوښتلو مهم پل دی، ګرچې دا پل جوړ هم شو خو د هلمند د چارواکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغه د دې خاطر چې د افغان ځواکونو د ګارډو او زغروالو وزن ډېر زیات دی بېرته کښېنستی، بیا دوی مجبوره شول چې هغه بېرته د سره ونړي او یو څو احساسي جوړ کړي. داسې پل بېرته ولې کښېنستی؟ علت یې دا و چې چارواکي وایي موږ عاجل جوړ کوي چې عاجل زغروال پرې واوړي او عملیات تېز هم خلاص شي، خو دا چې اساسي جوړ نه شو نو بېرته پل ځان واچوي او دوی اړ شول چې بېرته پل اساسي ډول جوړ کړو. دا ځکې غټ پل دی د لشکرګاه له خوا څخه باباجي ته مهمه لاره ده.
په دې جګړې په پیل کې د باباجي له سیمې ځینې کورنۍ کډه شوې وې، څرنګه دغه د کډوالو بهیر اوس هم روان دی او که نه یو څه اوس د دې لپاره چې افغان ځواکونه یو څه وړاندې تللي دي خلک نه راوځي؟
د باباجي څخه خلک وتلي دي، د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده کوفکي لوچاک او خپله د نارتراج ولسوالۍ اړوند د مارګر له سیمې هم یو شمېر کور وتلي دي. حتی په لومړنیو کښې چې کله وسلوالو پرمختګ وکړ باباجي پرې ځان په دوهمه ورځو درېمه ورځ را ورسوي، د دې بریدونو د لشکرګاهو هم ځینې کورنۍ ووتلي. دوی تشویش کوي چې د کندوز ښار په څېر باندې لشکرګاه کوم پروسسونه داخل نه شي نو ویل کېږي دقیق ارقام نشته، خو ویل کېږي د شپږ تنظیم په شاوخوا اوس فعلا د نادعلي ولسوالۍ دغه سیمې چې ما نمونه واخیستل او خپله د باباجي نه چې لشکرګاه سره څلورم او زره بې ځایه شوي دي، یا لرې سیمو ته تللي دي یا اړوندو ولسوالیو ته اوښي.
په باباجي کې که بمباري کېږي نو طبیعي خبره ده په لشکرګاه کې هم په ډېرو سیمو کې خلک لیدلی شي، الوتکې لیدلی شي، څرنګه دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ تیارې په آسمان کې لیدل کېږي؟
دغه اوس چې تاسو سره خبرې کوم تیارې ژر او خپله دوی نشته د آسمان پر مخ مونتا تېره شپه ټوله شپه په هر شلو دقو کښې په هر لسو دقو کښې یو پرواز نه دوه پروازه د جیپ لشکرګاه را ګرځېدل چې البته د دوی خپل دور نادعلي ولسوالۍ هغه مربوطات جنګ پکې روان دی خپل باباجي و دی بمباری چې ولتیز هم د کیت معلوم دی چې دا دغه بمباری کړی دی او د وړ مشکل خطر باندې یو شمېر الکوپټر خبر نه دی کوم دی بازار دې الکوپټر د بمباری کړی دی نو تاسو په دې کې چې جیت بمبار کړی تبلو تاوان رسېږي د حکومت مستر دی او خلکو ته هم تاوان رسېږي کورونه دي خو د چیکه معلومه نه ده چې بمبار جیت الوتب کړی دی او که الیکوپټر کړی.
یعنی تاسو ویل چې خلکو ته هم تاوان رسېږي، یعنی بابا جي سیمه یو مخ نه ده تخلیه شوې له خلکو؟
تر نه نه ډېر کورنۍ اوس هم په سیمه کښې یا د دې خاطره چې ژر کلي ته را رسېدل بند پاتې شوي دي نه کړی خو یا ځینې کسان زړه نه ښه کوي امکاناتو وخت نه لږ دی چې ووځي د باختي سیمه د وغرونو ډکه سیمه ده یوه زراعتي سیمه ده او امکان لري د ډېرو شتو مرمۍ او بمونه د استعمال په صورت کښې خلکو ته هم زیان ورسېږي.
الیاس دایي، مننه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د امریکا او افغانستان نږدېوالی د دې سبب شوی چې په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید په افغانستان کې زیات اعتراضونه ونه پاروي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره د کندوز نیولو افغان حکومت ته دا وښودله چې دا هیواد تر کومې اندازې د امریکا پوځي مرستو ته اړتیا لري. د برطانیې د سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ څېړونکې ایمیلی وینتربات سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي، د افغانستان په سیاسي ډګر کې زیاتې اندېښنې موجودې دي او افغان مشران نه غواړي داسې کار وکړي چې له امریکا سره یې اړیکې خرابې کړي. ورځپاڼه وایي همدې ته په پام سره د کندوز پر روغتون د برید په اړه د افغان چارواکو عکس العمل زیات تند نه و. خو د مطلب لیکوال وایي که دا پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوې وای نو پرته له شکه نوموړی چپ نه پاتې کېده. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د کندوز پیښه د ولسمشر غني لپاره په داسې حساسو شیبو کې وشوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او همدې ته په پام سره ولسمشر غني نه غواړي له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ټکر کې واقع شي. فارن پالیسي خپرونې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د یوې ښکاره ستراتژۍ د نشتوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې باید د امریکا ماموریت څه وي. فارن پالیسي لیکي کله چې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کېږي غربیان مهالویشونو او شمیرو ته زیاته پاملرنه کوي او د دې هیواد کورنیو مسایلو ته توجه نه کوي. خپرونه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې زیات ګواښونه پر ځای دي، طالبان فعال دي، القاعده او داعش هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او د ملي یووالي په حکومت کې د نظر یووالی نه لیدل کېږي، خو له بل لوري بیا افغانستان په یو ډول په هره برخه کې پرمختګ هم کړی دی. فارن پالیسي په دې برخه کې ښوونځیو ته د میلیونونو ځوانانو تلل، د زرګونو مسلکي ښوونکو موجودیت، د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د سطحې کموالی، د رسنیو آزاد فعالیت او ځینو نورو پرمختګونو ته اشاره کوي. خو د مقالې لیکونکی وایي دا پرمختګونه د منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه په یو هیواد کې چې امنیت ټینګ نه وي داسې لاسته راوړنې په اسانۍ له منځه تللی شي. همدې احتمال ته په پام سره فارن پالیسي خپرونه وایي د متحده ایالاتو راتلونکی حکومت باید په افغانستان کې پر یو خاص ماموریت تمرکز وکړي. خپرونه زیاتوي واشنگتن باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې فساد له منځه یوسي او د حکومتوالۍ د غښتلتیا او د قانون د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي څو د امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې بې ځایه لاړې نه شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د ارچڼو کلي ته د سړک د غځولو چارې پیل شوې. له سیمې روحالله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ارچڼو دره د واما ولسوالۍ له مرکز لرې پرته ده چې تر اوسه ورته سړک نه دی تیر شوی او خلک یې د سړک د نشتوالي له امله زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر مرکزی حکومت ته د سړک جوړولو وړاندیز وکړ چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ورته بودیجه منظوره کړه.
دا 8 نیم کیلومتر دی د ولسوالی د مرکز نه تر ارچانو کلی پورې او دا د وو شوراګانو سره د دې قرارداد شوی دی او دا به شپږ متر عرض ولري دغه سرک په بعض ځایونو کښې به پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ولري او دغه سرک به د 8.5 کیلومتر په طول باندې وي او په دې باندې به مجموعاً 22 میلیونه او 6215 افغانۍ مصرف راځي. دا د انکشافیات د وزارت د لارې جوړونې د برنامې د انرب د برنامې لخوا ده. په دغه دره کښې 8 کلي دي چې مجموعاً په دې کښې تقریباً 800 فامیلې ژوند کوي. کېدای شي په دې باندې تقریباً 4-4.5 زره خلک به دې سرک نه مستفید شي.
سرپرست والی وایي دوی د نورستان په نورو برخو کښې هم د نوو سرکونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر ډېره یې کارونه بشپړ شوي دي. د واما ولسوالۍ د ارچڼو اوسېدونکي وایي اوس د سرک د نشتوالي په وجه ګڼې ستونزې لري چې د سرک جوړېدو سره به پای ته ورسېږي.
محمد حنیف بره د کلي نه چې دا مریضان مونږ انتقالوو، څوک یې په شا انتقالوو، څوک یې لکه د جنازه غوندې کښې په کټ کښې انتقالوو، ځکه چې دلته ځینې د مونږ دپاره لاره نه شته د موټرې خطا کښې همدغه مریضان خطا کښې په شا باندې بعض ځایونو کښې کټ هم کار نه کوي، کټ په کټون هم نه شي راوستلی، بلکې په شا راولو په شا باندې دغه مریضان او دغه چې مونږ د ولسوالۍ نه بره کلي ته چې سامان انتقالو هغه د ټول د خرونو او د کچرو په واسطه باندې انتقالو.
نورستان د هېواد په ختیځ کښې غرنۍ او لرې پروت ولایت دی چې تر اوسه یې زیاتې درې او کلي سرکونه نه لري چې له امله یې د یادو سیمو او درو اوسېدونکي د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي.
په زیمبابوې کښې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن شنبې د دې سیالیو په آخري 15 لوبه کې د کوربه زیمبابوې له ټیم سره په میدان کې مخامخ کېږي. په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه دی چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. ښاغلی دانش وویل
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زیمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو، زمونږ لوبډله ډېر چانس لري نسبت زیمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو، ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډېر ښه نیولی ده، مورال یې ډېر لوړ ده. اخیری لوبه کښې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزېږي او مونږ د بریف سره میدان ته کوزېږو، ځکه اخري لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډېر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډېره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډېر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کښې یوه غټه لاسته راوړنه وي، ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کښې لومړی ځل به وي چې اسوسیټ یا دوهمه درجه هېواد اولې درجې هېواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز دې نه ګټي. نو دا به ډېره غټه ورځ وي هم د ICC لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی ده، د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاورې هغه هم یو اغېز لري او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل ډېر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوئ چې له رواني نظره به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زیمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسیت ممبر یا دوهمه درجه هېواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو د دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کښې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هېواد وړي. که چېرته دغه لوبې په دوبۍ کښې وای هم شاید دوی دومره نه وای سیریس اخېستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید یې اخلي چې د دوی په خپل هېواد کښې لوبې ته نه ګټل کېږي. نو همدا وجه ده چې دوی زمونږ څخه ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په همغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تېرو څو لوبو کښې ول او که نه تغییر به راولئ نن؟
شاید نن یو دوه تغییره را شي، هغه بعضې پخواني لوبغاړي شاید کښېني، ځکه زمونږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی تر اوسه پورې څخه نه دي ځلېدلي. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کښې ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش و چې هیله مند دی نن په افغانستان د زیمبابوې کرکټ ملي ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړي. د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته را رسیدلې سمسونو کې هم ګڼ واوریدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې. د عزت الله قاصد لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. علي احمد لصابله لیکلي دي چې دا لوبه کله پیل شي. ټاکل شوې ده چې تقریبا 2.5 ساعت وروسته دا لوبه د افغانستان په وخت پیل شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلی دي زه د هلمند په باباجي کې یم الوتکو بمباري نه ده کړې. خو حافظ محمد سرور مخلص په راستولې سمس کې لیکلی دي که په هلمند کې بمباري بند نه شي جګړه به دوام وکړي او وشته به سي. رحیم الله مقدس لیکلی دي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان په ژمنو باندې تیر ونوځي چې طالبان به د سولې خبرو ته وهڅوي. د لوګر لشا مزار سیمه څخه حامد ستانګزی پر اسولې سیمه کې لیکلي د افغانستان باید نن په دقیق لزمبابي سره په دقت لزمبابي سره لوبه وکړي. کمال الدین سپان لیکلي دي ان شاء الله افغان اتلان به نننې لوبه لزمبابي څخه وګټي. او د کرکټ په اړه نور ګڼې سیمه سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د افغانستان د امنیت په برخه کې یو اوریدونکو عبدالرحمن لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په لدی سره ښه سي سي والیانو ته واک زیات ورکړل سي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په همدې اړه تاسو یو مرکه تر خبرونو وروسته اوریدل شئ چې د پوځي چارو کارپوهان جن نور هم په دې نظر دي چې په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نسب کې ګټور تمام شي. په دې اړه له جنرال باری آرس سره تر خبرونو وروسته مرکه اوریدل شئ. لاند خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفینو لاس ته تیر اونۍ الوېدلې وې. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکښې د تروریستانو مرکزونه دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په کندوز کې د دوی پروختون د هوایی برید په ترڅ کې د دوی د یو بل کارکونکي د مړینې د خبر له تایید سره د تلفات شمیر 2 تنو ته ورسید. په زیمبابوې کې د 50 اوریزو سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 5مه او آخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د پاکستان پولیس وای په جګ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیګانو د مراسم پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هیله لري د سوریه د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي.
پوتیرو څورلس وکلونو کې چې کله هم د افغانستان په کوم ولایت کې جګړه توده شوې ده نو ولی انتظار سره دی چې له مرکز امر ورته وشي څو د وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل د چارو په نظم کې ګټه کولی شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د اقدام د سرنګوالي پاړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې ده. شاغله آرس وای
استاد تاسو ته به بهتره معلومات ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجوده. خو کدا یو مرکزی د واک نقطه ونه لري خلک هر څونو ویل چې هم هنګی دي مګر بیا هم هر اداره ځانته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ نه ته متاسفه.
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسلې باندې سم خاړو مو پښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دوی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي. تاسو په دنیا کې ووینئ ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والي خپل لکه مرستیالان اوس قمندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والي مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قمندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والي مرستیال دی. یا نور والي خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې د هغه ځای څخه وحدت تامینېږي. یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواکه یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم همانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي، دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملي کړي؟ بله.
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته جن جګړه تحمل ده، موږ خپله ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمه ییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمه ییز ارګانونه کار پر کوي د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي، دا ډېر ښه.
جنرال باری آرزو په یوې خبرتیا پسې په واورئ چې د پاکستان په سند ایالت کې د شیو پر جلوس چاودنه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو چې درېونه پیل تیر شوي دي له تاسو سره تازه معلومات شریکه و. خوبوس په پاکستان ته ورشو. د پاکستان د سند ایالت په جک آباد ښار کې د شیګانو پر جلوس ځانمرګی برید شوی دی چې په ترس کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په جک آباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګی برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جک آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جک آباد او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي برید تېر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جک آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف فیګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جک آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونی ټپیان مو د لاړکانې او کراچي روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو درې اونۍ وشوې. یو شمېر ادارې ادعا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د روسیې د هوایي حملو په ترڅ کې لګېدلي دي. ویل کېږي سلګونه غیر نظامیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړي دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلي مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو، هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین، عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د چبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالی یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبری آژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي، او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. څوک له بیکاري ستړي سوي دي، له کندهار څخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشتوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند د ناامنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رسېدلي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
په باباجي په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي. که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنگي بمباري کیسې و عملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه چې دی خپل فوج دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بابا جي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم، کوم مشکل چې وو درته، کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل.
هلو، السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکوونکو ته ټول نورانی کوم. جمعان اسرائیل د زابل له ولایت څخه کې افغان جوړ سوالی یم. صدر په ایران کې یم، کارونه نوسته ساتلې ده. ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ باچا موږ در بازار کړی باید افغانستان ته کار پیدا کړي موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کښې مو انډوالان نو کوو نو د خدای په امان دا خبره باید چې
السلام علیکم زه جدی خبرې کوم مونږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کښې جګړې بس کړي افغانان ډېر کړې دي دا ډېر خلک افغانان کړي دي نور نو الله دې دوی ته هدایت وکړي چې په افغانستان کښې نور دا جګړې بس کړي وخت هم نه نیسه
بله السلام علیکم زه ابراهیم د خوست ولایت نه مودې اشرف غني عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کښې ډېره یا سودا کمه شوې دي سودا نشته عبدالله اشرف غني څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي په خوست کښې کاروبار په څه روان کړي ډېری خلک غلو ته مخه کړه غله کوي ډېری خلک طالبانو ته لاړه طالبانو څخه تنخې اخلي ډېری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه حکومت وکړي خو دا صحیح ده د افغانستان امنیت په تړه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ځای ته ورسوي مونږ اشرف غني عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کښې کاروبار نشته د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي پوښتنه متوجه شي وسلام ازادي ټول کارکوونکي زما د مینې سلامونه ورسېږي بس سلام ما پیغام دغه د مشهور اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي داسې ورته تکلیف داسې سر مشکلات کښې چې لارې را باندې بندې کړي دي نه موټر را تلای شي نه پرېږدي نه خوراکه را رسېږي یوه ګوني غنمو کښې دي هلته په 200 من دي په 200 پوره دغه شاندي په 200-300 روپۍ ده نو مونږ دسه دا خواهش کوو چې دغه ژر په ژر په دغه مجال شروع کړي چاپي دې بنجرا ولي دغه کار دې وکړي نو ډېر ځینې پښتانه ډېر ځینې فزاد دي نو دغه مونږ دغه هیله ده چې دغه کوشش وکړي دغه زموږ پروګرام دې واوري دغه پیغام دې سر ته ورسوي وسلام په احترام
الو السلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت مې تماس نیولی ده موږ وروره جانه داعش ته هم راوړو طالبانو ته هم راوړو هر څوک چې را شي موږ راوړو بې کاره یو بې کارګر خلک یو بېګا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 15,000 روپۍ د میاشتې ورکوي داعش 70,000 ورکوي 300,000 روپۍ ورکولې خو ته ماس پورته کړي همو غریبان در سو پی آتی که ملو هم پروای نستا ملوی پلوش خوبا ملوی او کرایی کامتا سوی دی پتیل وریار سو گیس وریار سو کرایی کامتا دی ورو را جانا ولی سر نپوتا که یه سلاکون پا خسو کرایی آغا کرایی دلی خوب لیاز دی خدای دای مون را گروه را سوی رئیس چه مون و سلام
عبدالوحید حلمانی لاز این سکرال و سوالی تخمی ریتی نیوالی ده روشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې دلته په مسکره ولسوالۍ کښې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دوی فعاله شي وسلام
زما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تریخ د کلي خبره کوم چې زموږ اوبه ډېرې ترخې دي زما غږ یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته برمې د مسیسې وباسي السلام علیکم
السلام علیکم زه اسدالله د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه تاسو ته خبرې کوم زما هیلې دا دي چې موږ نه غوړي نه پنمېټ نه برا هېڅ شی موږ ته نه میلاوېږي موږ لارې بندې دي زموږ مټران بند دي موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې را خلاص کړي موږ ته وړه راوي موږ ته پنمېټ راوي موږ کوچنیان وږې تږي دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که هر یې وي چې زموږ نعره واوري موږ ډېر وږې یو موږ ډېر خورا مسلمان خلک دي تاسو چې پر موږ رحم وکړي زموږ دغه هیله ده السلام علیکم
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ د ولسوالۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم سرک څخه نیولې شیرزاد خوږیاڼي پچیرو اګام د بلا چین چپریار هسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سنف کښې شامل شي د 12 سنف نه فارغ شي ولې په کور کښې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي شاګردان سویه نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیم یې پوره نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کښې ته یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ور تاوان تمامېږي ځکه په دغه مکتبونو کښې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا د معلم نه 1500 افغانۍ هره میاشت کښې طالبان اخلي په دې ځایونو کښې معلمان زیاتې طالبانو سره جنګ کښې مستقیما برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم پاسانې د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بحث ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مسلمان کې دا غستون لیول زو چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په کړه څو دې نو دا سړک مو سره لا چې موږ دا غستون زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت په خاطر سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو وخت دې ادول سن چې پاره وسی وي دولت کاري فارق شه دا هم په نشو وخت دې نو حکومت په زمينه ده ته مسایل سره نو موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زمور خرګو ته یو غته زمينه ورته مسایل شي چې دا تعلیم او تخله ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډیرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت الزنو ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهرباني.
بلې. السلام علیکم. زه حیت الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاپه کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي، خو هلته د داغه ودن خانان دي ټول لوړکوړي چارواکي دي، بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابوي نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکوړي چارواکو ته څه مهیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واک ادایه دا خلک یاري طالبانو قوت بیا چارواکي دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډیر په ځابه د لوړپوړو چارواکو څخه مهمه ده چې موږ او ناکلیون ته ډیر توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه.
د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي، نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د نور پوځي چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شاه محمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمال زور ولسوالۍ نه د ګرګ اوسېدونکی یم. ورور، موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې زموږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
خبرې زمانو قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غني صاحب چې دغه د کاریز په منطقه کې بوټې بند کړي دي. دغه نه علاقې دی د کاریز مشران دغه بند کړي دي، سپارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غني صاحب پیغام دی چې دغه بوټې علاقې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، نو دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدون ولسوالۍ چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده، دا چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ داسې زوریدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی، که برطانیې وي پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ کې پاتې شي چې څومره زور په کار عملیات سوي، طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل په سد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل په سد د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبانو مو غواړي دغه صرف تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه را وستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره زورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په ساو کښې د ټانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ ځای نه کې یا ډېر سمه ده نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم. زانا تلاله هلمن ولایت د واشه د ولسوالۍ څخه سره پته زه د نوزاد یم راغلی دلته نوزاد کښې د واشه د ولسوالۍ سیمې سایډ ته زنګ ولئ. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخه خلاصه. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې غسلام عملیات پسې را وباسي جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی. ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېسې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی. خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خوارن تبا وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور وو ده ته دا پیغام دی تاسې که په دې کښې هم استازه یې ستا ورور یې ستا کریم مړي. که چېرې ستا ورور یې ستا کریم مړی نو ملکدی خو له ستا یو چم وم کړی ته راسې پله د مسلمانانو حال ته وګوري دا اوس څنګه ژوند دی. دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5